در افغانستان خصوصا صنعت توریسم که بسیار مهم است باید که
ممنونتان. تشکر. بحث امروز 25 دقیقه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم تشکر میکنم که در بحث با ما بودن و از شما شنونده های عزیز.
سلامونه وقت مبخیر در افغانستان پو وقت در مخمش بگوجه شیطاسی ازاده ای را دیتا خواهی است. مخی در چه دخبران مطالب تلار شو خبرونه. در طالبانو در طولگرد و وزارت خبر ورکرد چه در سالنگونو لویلاری در پاکاولو چاری بشپوریشی و اونن سر و بجی در دول مسافر رونگ موتور پرمخ پرانسل شو. در غلار در درنی واوری وریدو و توفان لکبلا تیر جمع در دول وسید پرمخ ترل شو. در طالبان در طولگرد وزارت وین محمد اشرف اقشناس نندشمه بخبلا اکس پانا لیکلی در غلار سر و بجی در لویو او کچینی مسافر رونگ موتور پرمخ پرانسل شو. اقویلی چه در دیلاری پا بیلا بیلو ساوکی در شوگ و مالگ در شندولو چاری ارپانی دی. د افغانستان د خبر اعلان د ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړ ډول خبر اعلان سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دغه سازمان نن په ویلمې کې ویلي چې هغه افغان خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانون پالمول مخې نیول کېږي ضرول کېږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړلو ته اړ کېږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غاز دیولو لکبله دی وی کورنی 15 غړي مړ شوی دی. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دیو ناروغ د درملنې لپاره خوست ورغلی وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاډین لکبله دی وی کورنی 4 غړي مړ شوی وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او په ژمي کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د به منفجر کیږي او يم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغانستان مشر ټول نوای د زړه په سوریا اختاته لستور ماشومان د درملن لپاره په کابل کې سلورو روختونو ته معرفي کړی دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د غداري پرونیکشن په پرخپل ایکس باندې لیکلي چې د دغه ماشومان د درملن لګښت افغانستان مشر ټول نو خو ورکول کیږي. د ټول نو مخکې د زړه په سوریا ځینی اختاته ماشومان د درملن لپاره په کابل کې ځینو روختونو ته ورپېژندل وو. ورسته خبرم دا چې د طالبانو د اجو قف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی المان سره پر دینی علمي مسایلو او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړي. د طالبانو د اجو قف وزارت پر اصل مولوی وزیر رحمان منصور د یوات په مشرۍ پر نیک شنبه ترکیه ته لاړ. دغه ځاتر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شو دی. د ترکیه ځینی دینی المان او چارواکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ
دموکه هوټل کابل رستورانت سي توګه کسان ویوړل.
اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبري اعلان څومره لسون سره مخ کړي.
افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته.
افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې له هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا شپږ میاشتې مکی سپلنام میکړی لوم می نه دراوت.
خبرونه کې ترنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیبونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبر ان هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري نیول کیږي. بلخ د طالبان حکومت هم وایي چې 15 سلویخت افغان کډوال چې د پاکستان په بندیان وو د تورخم په دروازه کې تر خوشکې دروسته مسؤلینو ته سپارل شوه. نور حال د دې سپکمې پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کېدو یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده ایستل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلی چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلی چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستورانت سي دوه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی دوه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کوټ په کوټ ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې په نوې چې دا زنانه دا مردانا دا غونډه وړي او سمجه موږ په روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا بیا را نشي. اوس 15 کسان دلته روټ باندې ولاړ.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یو اونۍ کېږي چې د پولیسو له لوري نیول خپل اوج ته رسېدلي آن له کورونو او کارځایونو څخه یې نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانې چې پرې لیکل سوي وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دوکان وي پولیس ورغلي او افغانان نیولي دي. هغه کسان هم بیولې چې د ویزې وخت یې یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړي کې کیم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم د جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي
دغه یو هفته کیږي بالا نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خویندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو جای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بالا یوې ورځ یا دو ورځونه افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانوي په تیر ورځو دوه ورځو کې په افغانستان کې لږ افغان خبريالان وژل شوي، ټپيان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د پیروزیزی راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیر 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرونی اکشن باندې جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اگست میاشتې د 2024 کال د نوومبر تر پایې پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولس افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ټول افغانستان کې له 500 رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعاله شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 ښځینه او نارینه خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي هغه څه ملاحظه چې دوی لري، هغوی فلټر کړي. هغې نه وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. نو د دې عمله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبریالانو په اړه بیا ادا کړي چې خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پرمدی موضوعی له خبریال مزلفی کاکر سره خبرې کړې او ترې پوښتنه مې دي چې افغان خبریالان څومره سره مخ دي.
سپانه وایم په افغانستان کې د رسنۍ لپاره یو روشانه، عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزت طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې هغه د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوی، د ښځینه خبریالانو دپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوماتو نشتونه او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا دی چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید ټول پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده سوې ده، د دې د ازادي سانسور سوې ده. خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخ کیږي. یو دا چې دی ته ځینې خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیز ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان ارز ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي، چې دغه ټول هغه
مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبريالانو سره مواجه شول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټسي به نه دي بلکې لا هم نور د خبريالانو په وړاندې محدودیتونه مخ په ډیرې دودې بخصوص چیرې راسم د شب سینه خبري اعلانو بندیزونه دې شزینه خبري اعلان چې دې هم یو د دې خواته مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس چې دې په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دې شز خبري اعلانو اواز
بل بل اوس هغه لیکل کې دغه خزینه خبري اعلانو د وضعیت تړاو چاغې په ونډي وادونی کې د کډاغي وظیفه تړاو راته معلومات راکړي چې غوي الته سمره سن سره مخامخ کېدلې شي هغه ټول ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمیر محدودونه دي چې پر خبرلان باندې لګول شو دي لکه اطلاعاتو ته نه رسېږي ته موارد به سمره ټول د خبرلان جون تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په بخصوص په درې مهمو وادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلی توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز او چت کړی ځکه چې هر هغه سټ په افغانستان کې امکان په زیر دی دلته هم دغه سمتانات سره نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې وادونه اقتصادي ستونزې سره ډیر ده لبلې خاصه خامنهتی ستونزې دي چې د هر واد د پولیسو له خاص خدي هزار وضعیت کیږي ادي ته غواښو کول کیږي او دی هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایط کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه
روسي کې اخلي کاکړ کراته چې بل اخر د افغان خبري اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک بچوي
په اوسنۍ وضعیت کې کچیر د برخلیک ارزیابي کوم چمدا اوس مهال کاغذ په وطن کې دی هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لور ته نه بلکې لا هم منفي لور ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد د نن باندې خبري یا هم د خبر یعنی مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه به هر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغستون سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حال مې زتللې ده
خبره له مزلفه کړو چې موږ سره مرکه کړو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
یو ډول افغانان امریکا کې د بیا میشتو په دغه فلیپین ته لیږدل شو دي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې د افغانان نن د هیواد ته رسیدلی تر شوالته د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځنګړي ویزه یا اس ای وی پروسه تیر کړی نور حال په دې راپور کې
یو شمیر افغانان د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځنګړي ویزو یا اس ای وی د کیسونو د پروسس لپاره فلیپین ته لیږدول شوی دی اسوسییټ خبري ایجنسی د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تریستیا دازا په حواله راپور ورکړی چې دا افغانان د دوشنبه په ورځ د جنوري په شپږم د غهوا ته رسیدلی دي خو په دې اړه چې فلیپین ته لیږدول شوی افغانان مخکې افغانستان کې وو که نور هیوادونو کې معلومات نه دی ورکړل شوی اسوسییټ خبري ایجنسی دی فلیپیني چارواکي په حواله ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې لمخې په فلیپین کې له 150 تر 300 غوښتنو کو افغانانو ته استوګنځایونه ورکول کیږي د یادونې د چې فلیپین د تیر کال په جولای میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو سره هوکړه وکړه چې د هغو افغانانو لړمحالای قربتوب دی وکړي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې په لټه کې دي له دې سره ډیر شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو او دوسیو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي په دغه هیواد کې د سخت ژوند شکایت کوي او د دوی د لیک د بهیر د چټکېدو غوښتنه کوي د امریکا د پناه غوښتنې کیس درلودونکي نظر ترکمنی په پاکستان کې د کډوالۍ د ستونزو او سختیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل.
اته میاشتې کېږي چې زموږ میډیکل او انټرویو بهیر ختم شوی، دویم میډیکل مو هم وشو. اته میاشتې کېږي د الوتنې په تمه یو، هیڅ پرمختګ پکې نشته. زموږ میډیکل ایکسپایر شو او ریپورټول هم پیل شوی. پاکستان مدلته نه پریږدي او موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
د ایس ای وی کیس درلودونکی میوند بل افغان کډوال دی چې دای هم ورته ستونزې یادوي.
ما کیس د ایس ای وی په مغه سابقه حالت کې ده، مغه اداري پروسس کې ده او دغه یو هفته کې چې ماجرینو باندې ډیر بد حالت ده. هر ورځ راځي نیول کیږي، بیا په نام د حاجی کان جوړ چته وړل کیږي او بلغه جن افغانستان ته بلکی
فلیپین ته د افغانانو لیک د متحده ایالاتو د غونډیوالو هڅو برخه بلل سوی ده چې غوړي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره د افغان کارکونکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړی. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا متحده ایالات به د دغه هیواد د لیک ډول سوی افغانانو د استوګنې لکه د خوراکي توکو، کور، امنیت، روغتیایي خدمتونو او ترانسپورت ټول لګښتونه ورکړي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دوه وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله په افغانستان کې له بیلابیلو امریکایي بنسټونو سره همکاري کړي او دغه هیواد کې ځانونه په خطر کې بلل هیواد یې پریښی دی. د امریکا متحده ایالات هغو افغانانو ته د ایس ای وی یا د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکوي چې له دوی سره یې په مستقیم ډول کار کړی وي او تر اوسه په زرګونو افغانان د دې ویزو له لارې امریکا ته انتقال شوي دي. یو شمېر نورې په نور هیوادونو کې امریکا ته د لیږدول کېدو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې د اوربند پر موافقه سره وشي. انتونی بلنکن ویلي وادي غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نهایي شي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایي شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې واشنگټن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. ښاغلی بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړې ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبه په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې څلور دېرش یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیمې مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته دولس واري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتلجه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حمله وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور لمخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 9,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نومونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورټ په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپلینام مې کړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضي لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي، هیڅوک مې غږ نه اوري، هیڅوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي، یو قسم ځان ته پاسپورټ اخلي. او کمیشنکاران شته دي، کمیشنکاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 15 ورځو کې ضمانتي پاسپورټ اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخ پرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې دی کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ ځي کابل ته هلته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما وختي د خپل کورودانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کې نه راوځي، مشکل نه پېږم، مشکل څه دی چې پاسپورټونه نشته که څنګه؟ کمیشنکاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو، پېږم چې مشکل
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د پاسپورټ پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعا وکړي چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشنکارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لالو قالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته د دوه ټیسټ لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه چې لومړۍ سیالي مساوي شوه او دومی نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور جزئیات د بختر سیل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دواوې منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په 6 نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې، چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 243 منډې وکړې، چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاړۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 199 او عصمت عالم بیا په 100 یو منډه وسوځید. افغان لوبډله په لومړی پاړۍ کې له زیمبابوې څخه شپږ اتیا منډې شاته وه، نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د پنځمې ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې و لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا وره ده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان یو د صفر پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو وړاندې کی. فایزه جان، په خیر خبرونه ته
سلام. موسی جان، برای خودت و به شنونده های رادیو